د وحید قاسمی په غږ سندره مو له ازادي راډیو څخه واورېده. السلام علیکم. د سهار لس بجې سوې په دې بله خپرونې کې زه سالی در سره یم. طاهر روشن را سره په تخنیکي چارو کې مرسته کوي. دا خپرونه تر یوولسو بجو ده. د ځوان فکر ونیز بحث یوه برخه جوړوي. په راپورونو کې اوري چې په کابل کې د ډبې د چاودنې د تلفاتو شمېر په زیاتېدو دی. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په بادغیس ولایت کې 15 سیمه ییز پولیس تښتولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ د جاپان په توکیو ښار کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د القاعده شبکې سخت دریځ د حملو لپاره له دغه هېواده سوریې ته وړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په بادغیس ولایت کې 15 سیمه ییز پولیس تښتولې دي. تر دې مخکې د بادغیس ولایت د مقاماتو په قول ویل سی و چې په دغه ولایت کې 1 سیمه ییز پولیس په خپله خوښه طالبانو ته تسلیم سوي دي. خو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې دا خبر رد کړ. ویل چې 15 سیمه ییز پولیس د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري یرغمل سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کهر د یکشنبه په ورځ د جاپان په توکیو کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی معظم احمد خان پرون ویل چې د پاکستان لپاره د افغانستان ثبات، سوکالی او سوله زیات اهمیت لري. ټاکل شوی ده چې د توکیو په کانفرنس کې د اویا هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. د افغانستان حکومت به کانفرنس ته خپل پروګرامونه وړاندې کړي. آیرلند له افغانستان څخه پرون د کرکټ دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه په 50 منډو وګټله. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړی یو ورځنۍ مسابقه د ورشت او د میدان د لوندوالي له کبله ونسوه او په نتیجه کې دواړو ټیمونو ته یو امتیاز ورکړل سو. ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ټیمونه یوه 4 ورځنۍ مسابقه هم وکړي. پرون په چا افغانستان وګټله خو فیصله یې وکړه چې لوبه آیرلندي لوبغاړي پیل کړي. آیرلند په 20 اورونو کې 163 منډې جوړ کړې خو افغان لوبغاړو په داس سال کې چې 100 منډې جوړې کړې وې په 33 اور کې وسوځېدل. افغانستان د نړۍ د فوټبال په درجه بندی کې تر هند او پاکستان وړاندې سو او د لومړي ځل لپاره یې د فیفا په لیست کې 116 مقام ترلاسه کړ. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د نړۍ د هیوادونو د فوټبال لپاره درجه یا رینکونه ټاکي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ویبپاڼې له راپور سره سم په نړیواله درجه بندی کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د نړۍ په 208 هیوادونو کې 116 مقام ترلاسه کړی دی. تر دې مخکې په 2011 میلادي کال کې افغانستان 104 و. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباری پرون ویل د القاعده شبکې سخت دریځ د حملو لپاره له دغه هیواده سوریې ته وړي.
solid information and intelligence
دوی وی موږ کره معلومات او استخباراتي راپور لرو چې د القاعده د تروریستي شبکې غړي سوریه ته له نورو لارو تللی چې تروریستي بریدونه وکړي او دا هغه څه دي چې موږ یې پاړل له څو کلونو راهیسې سوریه ته خبرداري ورکړی دی. وشر زیبری چې په بغداد کې خبري کولې سوریه ته د القاعده د جنگي عناصرو د تک په باب د خپل استخباراتي معلوماتو سرچینه څرګندونه کړه. خو ویل چې سختريزه ډلې د سوریه دروان ته تاریخوالې په شدت کې مهم رول لري. بلخوا د لویدیز او عرب هیوادونو چارواکي نن خپل دریمه غونډه په پاریس کې جوړوي او د سوریه له ولسمشر څخه غوړي چې واک پریږدي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیو سویل دغه خبرې اترې به د سوریه د خلکو د مرستې لپاره پر یو لړ کوټولو اقداماتو تمرکز وکړي چې په هغو کې د ارتباطاتو په ټکنالوژۍ د مخالف لوري سمبالول هم شامل دي. روسي او چین د اسد پر خلاف د زیات اقداماتو مخنیوي د دوی استازي په پاریس کې نوي. په همدې حال کې روسي یو ځل بیا د نظر رد کړ چې غنی هوادي غواړي د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته سیاسي پناه ورکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګلواروف پرون په مسکو کې د جرمني له بندنیو چارو وزیر ګیودو ویسترویل سره په یو کانفرنس کې دغه څرګندونه وکړه.
نیمسکي کالګي сказали
دوی زموږ جرمني همکارانو تیر میاشت برلین ته د پوتین د سفر پر مهال ویل چې د فکر کاوه دا به شوي که روسیه بشار الاسد ته سیاسي پناه ورکړي. موږ دا خبره ټوکه وانګیرله او په ټوکه مو ځواب ورکړ چې که ښاغلی اسد غواړي چې کوم ځای ته لاړ سي ولې تاسې جرمنیان نه دروي. روسیه تر دې مخکې هم اسد ته د پناه ورکولو نظر رد کړی و. د لیبیا موقت حکومت وای د دغه هواد په خاطر کې د انتخاباتو کمیسیون ته ورپیش غوښ اثره سره به د روانې اونۍ په سر کې انتخابات تر سره کیږي په اجدابیا شهر کې د انتخاباتو دفتر وروسته ترغه اور وخیست چې په خاطر شهر بنغازی کې سلګونو مظاهرچیانو د انتخاباتو پر یو دفتر يرغل وکړ او د مسلې د انتخاباتو پر ورځ د تاوتریخوالي د پایدو بیرزیاته کړه شاوخوا 2.5 میلیونه لیبیایان به د ملي شورا د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي دا شورا به نوې حکومت جوړوي او د نوي اساسي قانون مسوده به برابروي د اروپا د امنیت او همکاري مؤسسې پرون له حکومتونو وغوښتل چې د انټرنیټ مخه ونیسي د دې مؤسسې د رسنیو او ازادیو استازې میرمن دونجا میجاتوویتس د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د رسنیو کانفرنس ته ویل انټرنیټ باید آزاد وي او خلک په آزاده په کې خپل نظر څرګند کړی سي د همدرز ویل کې چارواکي د خپلو اتباعو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري باید له انټرنیټ څخه د شی استفادې په برخه کې خلک وپوهوي او مقررات ورته وضع کړي نه دا چې انټرنیټ منع کړي د دې اشخاباد د رسنیو فرانس مهمه بالا دا وی د لومړی ځل چې موږ د منځنۍ آسیا د رسنیو کانفرنس د ترکمنستان په اشخاباد کې جوړو تر دې مخکې دلته نو جوړ شوی ځکه لا مهمه ده چې د رسنیو د ازادۍ پر مسلو خبري وسی په تاجکستان کې د انټرنیټي خدماتو وړاندې کوونکو د دغه هواد مخکښه خبري وی پاڼه ایشیا پلس تیر میاشت د دغه هواد د ولسمشر پاړه دی وی لیکنې په خاطر بلاک یا منع کړه د ازادۍ رادیو د ترکمنۍ څنګه وای چې پرون په اشخاباد کې د دې خبري اجازه ورنکړل سو چې د رسنیو کانفرنس ته ورسی د فوتبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د مسلمانو شوزل لپاره د فوتبال په مسابقو کې د پړونی اجازه تصویب کړه فیفا دغه فیصله پروند د سویس د زوریخ شهر په غونډه کې وکړه تر دې مخکې د فیفا له مقرراتو سره سم د نجونو د فوتبال په مسابقو کې پړونی یا حجاب ته اجازه نه و خو تیر کال فیفا ته څرګنده سو چې پړونی تر دې زیات چې مذهبي سیمبول وي یو کلتور دی خبرونه مو له ازادي رادیو څخه ورودل په افغانستان کې د سهار 10 بجې او ته د خیس فینن جمعه د چنګار شیا سرطان شپړه سم د جولای شپږمه د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په کابل کې د اورلګیدنې د قربانیانو شمیر په زیاتې دوري چرواکي وایي په بادغیس کې تر شلو زیات محلي پولیس د وسلوالو لخوا برمته سوي دي په کندز کې خلک له محلي پولیسو شکایت لري په یو تحلیلي راپور کې اوري چې د لوګر چرواکي وایي د زینو بندونو د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې
د افتک باند یو د څرخ بنده کچری صحیح وترل شي د پاره بیا علاوه د غنچزم کې بخړو بي کې مکتبه برکم تولید کی
د ځوان فکر په ونیز پروګرام کې اوري چې ځوانان ولې له تحصیل سره سم خپل کلی پرېږدي
دوی لبه د مرغه دی یو ډول غرور احساس کوي چې همدغه غرور د دې لامل ګرځي چې ټولنه او لوستي کسان سره بیل وساتي
دا خبرونه ترې ولو صبح جوړ د چي پجريان کې نړیوالو رسپون ته هم کتنه کوو د کابل د پکتیا کوټ د سیمې د غازو د بيد 14 د تلفات شمیر مخ په زیاتې دوه لورستیو راپورونه سره سم په دې پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر شول تر رسیدلې دی پیښه وړ مورسته ده چې د غازو په یو شرکت کې اور ولګید د دې پیښې نور جزئیات لسمت سره وانس خوري
په کابل کې د رښتونونو مسؤلانو پرون وویل چې د دې شهر د پکتیا کوټ د سیمې د اوبلنو غازو په یو شرکت کې د اورلګیدو په پیښه کې د مړو شمیر شلو ته ورسید او ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې هم واوړي د چهارشنبې په ورځ د غازو په یو شرکت کې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې پراخ اور بل شو پولیسو پرون ناوخته وویل چې د تلفاتو شمیر شلو ته رسیدلې او یو 300 نور ژوبل شوي دي د دې پیښې ټاپیان د کابل په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي په کابل کې د بې پولي ډاکټرانو د احمد شاه بابا روغتون یو مسؤل حضرت خان منګل آزادې رادیو ته وویل چې د دوی په روغتون کې د دې پیښې اویا تنه درمل شوي دي
د دې پیښې وروسته موږ روغتون ته اویا تنه ټاپیان رالېږل شوي دي چې یو کس لاره په اوږدو کې سفر کړی دا او دوه درش نورې د شدید سوځېدلې وو او نور د دې درمستري دا او د دې کسان کې ان د سوړتنې کې سیاره نه ته پونه یې شدید وو شوي دي لګل شوي دي چې هغه روختونونه د سوځیدنې په اړه دوی ځانګړي اغېزي برخې لري اڅګل لري یو ته لګل شوي دي.
د پیشې په اړه تحقیقات روان دي، خو پولیس په دې پیشه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال ردوي او وایي چې چاودنه د ګازو په ډبي کې د اور لګیدو په اثر شوې ده. له دې یوه ورځ مخکې د کابل ښار په خیرخانه مینه کې هم د ګازو د خرڅلاو په یوه دوکان کې درې کسان وژل شوي او اته ویشت نور ټپیان شوي ول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په بادغیس ولایت کې 15 سیمه ییز پولیس تښتولې دي. راپورونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د سیمه ییزو پولیسو پر ضد حملې زیاتې کړې دي. سیمه ییز پولیس په لورو پرتو کلیو او بنډو کې چې رسمي امنیتي ځواکونه حضور نه لري د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خپلو سیمو ساتنه کوي. عصمت سروان په دې موضوع رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له وسلوالو طالبانو سره د یو شمېر سیمه ییزو پولیسو د یو ځای کېدو راپور رد کړ، خو ویل چې په بادغیس ولایت کې 15 سیمه ییز پولیس د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې برمته شوي دي. مخکې د بادغیس ولایت د ولایتي شورا د یو غړي او پولیس چارواکو په قول ویل شوي وو چې په بادغیس ولایت کې 140 سیمه ییز پولیس د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا کړې وه چې شپږ اویا سیمه ییز پولیس دوی ته تسلیم شوي دي. د کورنوی چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل د طالبانو لخوا 15 سیمه ییز پولیس نیول شوي. په بادغیس کې د هغوی د خلاصون لپاره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو له لورې هلې ځلې روانې دي. راپورونه وایي چې سیمه ییز پولیس په اکثرو جنوبي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملا ماته کړې او په هغو سیمو کې د امنیت په راوستلو کې مهم رول لوبولی چې هلته منظم پولیس او نور امنیتي ځواکونه حضور نه لري. د جنوبي ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو شمیر زیات کړي.
د افغانستان حکومت باید د هغه سیمو جنجال کې دی او جنګ اخته دي حکومت باید د ماهی عسکر وروزی او مالی عسکر هر ځای ښه غور کړی د امنیې راوستی دی. د اخیره ولسوالۍ مثال به درکړم چې هره ورځ به د ورځې 2000-3000 جنګونه کېدل. بالکل جنګونه نهسه او طالبان بالکل ختم شوي کړي دي.
د پکتیکا والي په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د شمېر له زیاتېدو سره موافقه شوې او نور سیمه ییز پولیس به هم وروزل شي. په هلمند کې هم چې تر یو نیم یا دوه کاله مخکې پورې د طالبانو د فعالیت تر ټولو مهم او قوي مرکز بلل کېده، سیمه ییزو پولیسو د امنیت پر راوستلو او د طالبانو په تصفیه کولو کې مهم رول لوبولی دی. د هلمند د مارجې ولسوالۍ یو قومي مشر علي شاه خان مظلومیار د خپلې ولسوالۍ په امنیت کې د سیمه ییزو پولیسو رول مهم بولي او وایي که سیمه ییز پولیس نوی بیا به د دوی سیمې تروریستان لاندې کړي، ژوندي به بند کړي او خلک به د ژوند له اسانتیاو بې برخې کړي. خو د جنوبي ولایتونو خلاف په ځینو شمالي ولایتونو کې خلک له سیمه ییزو پولیسو شکایت لري او وایي چې هغوی خلک ځوروي او په زوره ترې اوشر غواړي. له دې سره سره ویل کېږي چې طالبان تر بل هر ځواک د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې په تېره بیا په هغو سیمو کې چې د دوی تسلط له خطر سره مخامخ کړی له زیاتې بېرحمۍ کار اخلي. د مارجې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو د یوې پوستې قمندان میرزا د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې نور بل کار نشي کولای ځکه چې د طالبانو بدی په غاړه اخیستې ده.
ځکه چې بل زموږ یو محلي پولیس لای ازار جوړ تا د واده مراسم یو شخصي کار یو کلی پر دغه یو څه کړی دی او شرک باندې حالته په ډیر به رحمانه دغه سره شهید کړی دی لاسونه تر شا ورته لګ دی بیا د وشتل دی شهید کړی دی. زموږ محلي پولیس دغه یو کوچنی الکس دغه ناسیه دغه نسی کولای دام دشمن وژنه.
د سیمه ییزو پولیسو پلان په 2010 میلادي کال په افغانستان کې د ناتو په خوانی عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرایس وړاندیز کړی وو. د پیټرایس پر دې پلان د بشري حقوقو ځینو مدافع ټولنو انتقادونه کړي وو. له پلان سره سم سیمه ییزو پولیسو ته پیسې او وسلې ورکول کیږي چې خپلې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو په خپل وساتي. جنرال پیټرایس د افغان سیمه ییزو پولیسو رامسته کېدل په افغانستان کې د امنیت راوستلو لپاره مهم ګام بللی وو. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې په نسبتا کمه تنخواه او د نړیوالو روزونکو په موجودیت کې په هغو سیمو کې په یو ډول رسمي امنیت راولي چې د افغان ملي پولیسو شمېر پکې لږ دی. په پیل کې اصلي پلان دا و چې 10,000 سیمه ییز پولیس و روزل شي او په وسلو سمبال کړی شي. په 2010 میلادي کال کې د سیمه ایزو پولیسو د تشکیل له پلان سره سم وړاندیز شوی و چې سیمه ایز پولیس به د 50 کلونو لپاره وي او وروسته به دا ځواکونه بې وسلې کیږي او یا به په ملي پولیسو کې شاملېږي. خو د ناټو ځواکونه د افغانستان په ځینو جنوبي ولایتونو کې د دغو ملیشو رول ډېر مهم بولي.
په راپور کې مو اوریدل چې په ځینو جنوبي ولایتونو کې خلک د محلي پولیسو له فعالیت څخه خوشاله دي. په شمال کې به خلک له دغو وسلوالو څخه په تنګ دي. د کندز په دشترچی ولسوالۍ کې سیمه ییز خلک وایي محلي پولیس له خلکو په زور او شر او زکات وړي، خو چارواکي د خلکو دغه دعوی نه مني. تفصیل د نور محمد سهیم په راپور کې.
د دشتارچی ولسوالۍ له پایناپ سیمې څخه یو تن بزګر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته د تلیفون په کرښه کې شکایت وکړ چې په سیمه کې محلي پولیس له دوی نه په زور او شرونه ټولوي. د اوشرا خستانه دغه مسله مو د ارچی له امنیه قومندان حمید آغا سره شریکه کړې ده. د داسې وویل نه سکل خو چا اوشر نه دی اخیستی. ممکن دا خبره کوم هغه طالب کړي وي چې ده ته اوشر نه وي رسېدلی، خو سره له دې هم زه دغه مسله څېړم. په دې ترڅ کې مو دغه خبره د دشتي ارچی ولسوالۍ د محلي پولیسو له عمومي قومندان غوث الدین سره شریکه کړې ده. ده داسې وویل
موضوع قطعاً واقعیت نداره. ما دفتانی تا فعلا موفق نشدیم پلیس محلی استخدام کنیم، اونجا مردم آماده نشده تا بال
دغه مسله قطعا واقعیت نه لري. موږ د دختانیو او اخوندزاده جام په سیمه کې لا تر اوسه په دې نه یو بریالي شوي چې محلي پولیس استخدام کړو، او خلک د محلي پولیسو ټاکنې ته نه دي چمتو شوي. شاید چې دا غیر مسؤل وسلوال وي. دغه ستونزه په داس حال کې په کندوز کې لا جاری ده چې ویل کېږي کندوز له بهرنیو ځواکونو څخه افغان هغو ته د امنیتي مسؤلیت په دریم پړاو کې شامل ولایت دی، او ټاکل شوی ده چې په ډېره نږدې راتلونکي کې دغه ځواک رسمن افغان امنیتی ځواکونو ته وسپارل شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
کلندری له نامعلوم ځای څخه په خپل اس ایم اس کې لیکي دعا کوي چې په وطن کې قراری او آبادی راسي. ولسمشر کرزی باید هغه کسان له واک څخه لرې کړي چې د لس کالی خیانت کړی. هله به د آرام سا واخلو. د لغمن څخه اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي دغه پیغام د لغمن له بصرم څخه د جنگ په حالت کې درلیږم. د شهید مولوي حبیب الرحمن په لیسه کې ملي اردو د شپې او د ورځې وي، خو د پاکستان په مرسته روزل شوي وسلوال ورباندې له کورونو ډزې کوي. دغه لیسه عوام خلک قرباني کوي. سهیل وردک لیکي له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو غوښتنه لرو چې د میدان وردک د دایمیرداد ولسوالۍ د امن غم وخوري. دلته زیات کورنۍ او د وزیرستان طالبان سچې هم خلک زیات ورڅخه په تکلیف کې دي. که څوک سوی دستي ترور کیږي، هیله ده افغان چارواکي د دوی په وړاندې عملي اقدام وکړي. یوه اوریدونکي له ننګرهار له حصارکې غلجي ولسوالۍ څخه لیکلي زموږ په ولسوالۍ کې د وزیرستان طالبان ډېرې ډلې ګرځي، حیران پاتې یو څه وکړو. دا حکومت د ولسمشر کرزي دی او که د ملا محمد عمر. صدیق الله درمان له خوست څخه د شیخ زاید په پوهنتون کې امتحانونه دومره سخت دي چې د الازهر په پوهنتون کې به هم نه وي، خو د درسونو سطح یې بیا دومره ټیټه ده چې د لیسې درسونه هم ترې شری. او بختیار بختور مجاهد له کابل لیکي د سروبي ولسوالۍ د وزبین کلی سړک ډیر خراب دی، له چروکو هیله کوي چې د دې سړک د پخولو غم وخوري. دا واستاسو زنی اسمی سونه. د شوزو د حقونو د ملاتړ یو شمیر ټولنې او د ولسی جرګې د شوزو چارو کمیسون وایي چې په دې ورستوي کې په افغانستان کې د شوزو لخوا طلاق اخیستل زیات شوی دي. دوی د طلاق د پیښو ډیرېدل په کورنۍ تاوتریخوالي پورې تړلې بولي. د دې ټولنو مسؤلان وایي چې د شوزو لخوا د طلاق اخیستل په هغو کورنیو کې زیات شوی چې د شوزو په وړاندې تاوتریخوالي پکې زیات دی، او یا هم پر حقونو یې سترګې پټې کړې وي. په دې هکله نور جزئیات د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د ښځو وهل ټکول د غوی د خاون لخوا غوی ته د نفقې نه ورکول بیکاری او په نشئی توکو د نارینه و روګد کېدل هغه ستونزې دي چې د ډیر شمیر ښځو او نارینه و د جدایي لامل کیږي. د دې رپورټ د جوړولو لپاره مو له یوې داسې میرمنې سره خبرې کړې چې غواړي له خپل خاون نه طلاق واخلي. دغه ښځه چې ناوې هم وه له څیرې داسې ښکارېدل چې له خپل خاون سره یې ښه ژوند نه لري او له خاون سره یې تیر ګډ ژوند هم خراب تیر شوی. دا وایي چې خاوند یې ډېره وهي او نفقه نه ورکوي، نو ځکه غواړي چې غنه طلاق واخلي.
نوم طیبه زما نوم طیبه ده. خاون می ډیر ظلم را باندې کوي، یو چرسی سړی ده، ډوډۍ نه راکوي او تل می وهي. کله می چې کورنۍ دغه سړی ته ورکړم نو موږ نو خبر چې دا څه رقم سړی ده، خو وروسته پوه شو چې دا یو چرسی او پوډری سړی ده. زما خاون خپل مور او پلار هم وهي، هغوی له ډاره څه نه شي ورته ویلی. کله چې ورته ووایم کار وکړه نو ما وهي. دوه درې شپې وږې پاتې کیږم، بیا می وهي او د پلار کور ته می لیږي. نو ځکه غواړم چې له هغه نه طلاق واخلم. زما خاون یو عیاش سړی دی، زه نور ځان ته مرګ غواړم. دا دوهم ځل دی چې غواړم ځان وژنه وکړم، زه خپل طلاق اخلم.
بلخوا د ولسی جرګې د ښځو چارو کمیسیون هم وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کیږي چې څو ښځې له خپل خاوند نه د طلاق غوښتونکي شي. د دې کمیسیون مشره فوزیه کوفي وایي چې دوی هڅه کوي څو د قانون د پلي کولو له لارې د طلاق د پیښو مخنیوی وکړي.
اتفاقا ما مو کسایی که مراجعه میکنند
زموږ کمیسیون ته چې کوم خلک راځي، نو ډېرې هغه ښځې دي چې غواړي طلاق واخلي. موږ د ښځو د عامه پوهاوي په برخه کې ډېره هڅه کړې، خو کوم ژوند چې دوی په کورونو کې لري د ژوند شرایط یې داسې نه وي چې وکولی شي له هغه سره ځان برابر کړي. نو کله چې تاوتریخوالی پیدا شي د طلاق کچه هم ډېریږي، سره له دې چې موږ ډېر هڅه کوو چې د قانون د پلي کولو له لارې د طلاق پېښې کمې شي، خو په خپله کورنۍ له طلاق سره علاقه لري.
د ښځو د حقوقو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي چې کله په یوې ښځې زور زیاتی کیږي او ونشي کولی له خپل خاوند سره ښه او خوشحاله ژوند ولري، نو ښه ده چې طلاق واخلي. د سولې او ډیموکراسۍ په نوم د یوې موسسې مشره نرګس نهان وایي چې د افغانستان قوانینو هم ښځو ته اجازه ورکړې چې کله یې له خاوند سره ژوند ښه نه و نو طلاق د دې واخلي. خو هغه وایي چې باید ښځه او خاوند هڅه وکړي څو ښه ژوند ولري، او د هغې په خبره باید د طلاق اخیستو ته زمینه مساعده نه شي. خو یو شمېر دیني عالمان بیا وایي چې باید په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي څو د طلاق د هغو ناوړه پایلو پاک له وپوهېږي چې دوی به ورسره مخامخ کیږي. دینی عالم حسین جعفری وایي چې باید ښځه او نارینه تل هڅه وکړي چې په خپل منځ کې توافق ته ورسیږي او د طلاق اخیستلو ته زمینه برابره نه شي.
اسلام د صلح دین دی، اسلام د ازادۍ دین دی، اسلام د کوروالات ډېر اهمیت ورکوي. څه به دا وي چې هم خپل حقوق وپېژني او هغه مراعات کړي، او هم نارینه خپل حقوق وپېژني او هغه مراعات کړي، او هغه څه چې د خدای د خوا څخه او د رسول الله څخه او د قرآن عظیم شان د احکامو سره ښځه او نارینه دواړه عمل وکړي، پر هېڅ چا باندې نه تېری وي، نه به ظلم وي، او یو ښه زندګي به ولري، د یو نظاممند زندګي به ولري، یو انساني
همدار از د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي کله چې دغه کمیسیون ته ښځې راشي او له خپل خاوند نه د طلاق غوښتنه وکړي، نو دوی ورسره د طلاق د بدو پایلو پاک له خبرې کوي. د دې کمیسیون د مسؤلانو په وینا، ډېر کله هغه میرمنې چې غواړي طلاق واخلي، نو دوی له کورنۍ سره څو ځله خبرې کوي تر څو رامنځته شوې ستونزه هواره او ښځه او مېړه د جلا کېدو پر ځای خوښ او آرامه ژوند پر مخ بوزي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ښځو لخوا د طلاق اخیستل زیات شوي دي، او د ښځو اړوند سازمانونه وایي چې دغه مورد په هغو کورنیو کې زیات شوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پکښې دی. ځینې نړیوالو رسپڼو له پاکستانه افغانستان ته د ناټو پر غځېدلو لارو او نورو مسایلو تبصرې خپرې کړې دي. اجمل اند ځینې رسپڼې لوستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ناټو ته د پاکستان د اکمالاتي لارې د پرانیستلو په اړه د یوې مقالې په سرلیک کې لیکلي چې د منځنۍ اسیا مځکنۍ لارې بیا هم د افغانستان څخه د امریکا د وتلو لپاره ارزښت لري. ورځپاڼه وایي د پاکستان له خاورې په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو ته د اکمالاتي لارې د پرانیستلو سربیره د امریکا پوځ بیا هم د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له یو لوی مشکل سره مخ دی. د ورځپاڼې په وینا امریکا باید شاوخوا 90,000 سرتیري او ډیر اندازه وسلې او تجهیزات چې په تیرو لسو کلونو کې افغانستان ته وړي له دې هیواده وباسي. واشنگتن پوسټ زیاتوي که فرض شي چې پاکستان به بل ځل د ناټو لاره نه تړي، بیا به هم ناټو او امریکا د خپلو تجهیزاتو یو په درې برخه د روسیې او منځنۍ اسیا له لارې له افغانستان څخه باسي. ورځپاڼه لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو یو هوایي برید کې 40 پاکستاني سرتیري ووژل شول او پاکستان د ناټو اکمالاتي لاره وتړله، نو د امریکا پوز د خپل اکمالاتو لپاره روسي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته مخه کړه چې په سلو کې شپېته برخه یې د مځکې او نورې د هوا له لارې انتقالوله. د ورځپاڼې په وینا سره له دې چې په دې موده کې د اکمالاتو په رسولو کې کوم خنډ او ځنډ رامنځته نه شو، خو واشنګټن هر میاشت سل میلیونه ډالر اضافي لګښت کاوه. په داسې حال کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان له خاورې د ناټو د اکمالاتي لارې پر پرانیستلو لیکنه کړې، د برتانیې څخه خپرېدونکې ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې د توکیو په راتلونکي کانفرنس کې له افغانستان سره د مرستو مسله څېړلې ده. ورځپاڼې د برتانیا د پراختیا د وزیر اندرو میچل له خولې لیکلي چې افغانستان د اوږدمهالو مرستو ژمنو ته اړتیا لري. نوموړي خبرداری ورکړی که د نړیوالو مرسته کوونکو لخوا دا ډول ژمنې ونه شي، هغه بریاوې به چې برطانوي سرتیرو په ډېرې سختۍ ترلاسه کړې ځایې شي. د ډیلي ټلیګراف ورځپاڼه وایي د افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه چې د یک شنبې په ورځ په توکیو کې راټولیږي، باید دغه څه په اړه خپل مسؤلیت درک کړي چې د بدلون لسیزه بلل شوې او په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو له وطنې وروسته پیلیږي. ورځپاڼه د برتانیا د پراختیا د وزیر اندرو میچل له خولې وایي په دې برخه کې باید هیره نه شي چې د ډاکټر نجیب الله رژیم د جګړې نه بلکې د روسیې د مرستو د بندېدو له امله نسکور شو، او د توکیو کانفرنس هدف دا دی چې داسې پېښه بیا تکرار نه شي.
د افغانستان په شمال کې د بلخ او سمنګان ولایتونو لسګونو زرو کورنیو ته برېښنا ورکړل سوه. دغه اعلان د اوبو او انرژي وزیر په مزار شریف کې وکړ او د بلخ والي ورڅخه هیله وکړه چې د مزار شریف ښار د برېښنا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. له دغه ښاره د ازادي راډیو خبریال عبداللطیف صحاک رپورټ لري.
د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي مزار شریف کې د برېښنا د یو سب استیشن د کار په بشپړېدو سره د بلخ او سمنګان ولایتو 50,000 کورنیو ته برېښنا برابر اسوه. د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان دا خبره تېر ماښام مزار شریف کې د یو سب استیشن د پرانیستلو په غونډه کې خبریالانو ته بیان کړه. نوموړي وویل چې دا سب استیشن د 9.55 میلیون ډالرو په لګښت سره د نړیوال بانک په مرسته جوړ شوی دی. وزیر وایي دا سب استیشن 50 میگاوات امپیر ظرفیت لري او د سمنګان ولایت مرکز ایبک خار تر څنګ د بلخ ولایت د مارمر ولسوالۍ او د مزار شریف زینو سیمو ته برېښنا برابر کړي. نن کومه پروژه چې رئیس صاحب تاسو ته تشریح کړه د سب استیشن د پراختیا ده چې 50 میگاواتونه سلو ته به پراختیا عمومي. انشاءالله د جدي نظارت په اساس به دا ټولې ستونزې لرې سي او د ترانسفرمرونو په نصبولو سره به د خلکو کورونه برېښنا نه منور سي. اما د بلخ والی وایي په داسې حال کې چې مزار شریف خار کې دوه لوی سب استیشنونه موجود دي، اما د دې خار اوسیدونکي اوس مهال هم څلوري ساعته برېښنا ته لاسرسی نه لري. نوموړي وویل په دې خار کې ستونزه د زاړه سیستم موجودیت دی او وی ویل درې کاله مخکې د اوبو او برېښنا وزارت د یو کمپنۍ سره د مزار شریف د زاړه سیستم د نوی کېدو قرارداد لاسلیک کړی و، اما د درې کلونو په تېرېدو سره اوس مهال 1.5% کار بشپړ شوی دی. نوموړي د برېښنا وزیر نه وغوښتل تر څو دې کمپنۍ نه قرارداد بیرته ترلاسه کړي. متاسفانه موږ سره له دې چې ترقی وکړي او امکانات لرو، سره له دې هم موږ د برېښنا د نوي شبکې د نشټوالي سره مخامخ یو. موږ درې کاله مخکې د امیر صاحب په حضور داشت او د نړیوال بانک په مرسته د نوي شبکې کار پیل کړی و، او کومه کمپنۍ چې دا کار باید یو کال کې ترسره کړی وای او د ورونو په خبره اوس مهال د درې کلونو په تېرېدو سره 1.5% کار بشپړ کړی. زه د بلخ ولایت د خلکو په استازیتوب سره وزیر صاحب نه غواړم ترڅو دې کمپنۍ باندې فشار راولي.
ما برابری از همه مردم خواهش میکنیم که انتظار ما توقعی ما است که این کمپنی فشار داده شد.
اما د برېښنا وزیر اسماعیل خان بیا د والي د خبرو په تایید سره وایي که څه هم دا کمپنۍ ډېره ناکامه ده، اما که هغوی وغواړي چې دا قرارداد تېنه بیرته ترلاسه کړي کلونه کلونه به دا پروژه په ټپه ودرېږي. د افغانستان وارداتي برېښنا چې د شمالي ګاونډي هیوادونو نه افغانستان ته راځي بلخ ولایت نه یې مزي تېر سوي دي، اما اوس مهال د دې ولایت 70% خلک برېښنا ته لاسرسی نه لري او د هوا په ګرمېدو سره هغوی سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
لکه د پورت څخه خبر کوم په محبت خود چا زړه جوړیږي د نفرتونو نه جوړیږي چې د کلم کتاب نه لری وو چې داغه خلګونه بچ جوړیږي. موږ د جناب رئیس جمهور څخه ډیر شکریا ادا کوو چې موږ ته د تعلیم زمینه برابر کړې ده. پیامونه
د ازادي رادیو د یو ډیر تنکی او تن اوریدونکو ټلیفوني پیغام واوریدئ. که تاسو هم غواړئ پیغام راته ثبت کړئ، دغه شمیره ته زنګ را وهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي. شمیره د 0 او 3 3 1 شپېته، شمیره بیا تکراروم 0 او 3 3 1 شپېته. د ازادي رادیو د خبرونه تر 12 بجو ده. په دویمه نیمایي کې ځوان فکر اونی